شنبه د سنبولي چلر وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونې په منځنۍ چپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختبرم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر نننۍ سفر چارو او د افغانستان د سولې بهیر ته مو د ولسمشر اشرف غنی له تازه هیلو خبرو. خو لومړی خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره ګوري. د افغانستان بانک به نن په لسکونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر سخت انتقاد کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسکونو میلیونه ډالرو د وړاندې کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوه عمده دلیل. یو خرڅلاو د سیاست پولي یو وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادی هی اغا پاس راتو نوی دوام داده که من گوینو شبیا لحدش ایت معمول نزجاسی پا دغ وقتی بانک مرکزی دا وزیفه دسی و مداخله او کی
شغلی صدیق زیاده کرد چه ده همدی هدفونو بخاطر دا بانک لطیرو 45 کلونو رهیسه پا کلنی دول بازار تا لدوه تر 3 میلیارد دالر رو پوری ورانده کوی. دا افغانستان بانک پا دست وقتی بازار تا 2.5 میلیون دالر ورانده کوی چه در دالر رو پا ورانده دا افغانی ارزش کم شوده. د کابل د اسارو په بازارونو کې دا وخت یو ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کیږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې 2 ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. مایک پامپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پر پالیسی سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسب نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیرونی په یو راډیوي مرکه کې وویل چې لکه د بهرنیو چارو وزارت پرې شي دی 3-4 ځله له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون په مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني سفیر اعظم وویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نوی ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا لا هم زموږ هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 ډېر کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې له منځه وړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جایزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوه ګڼ میشته سیمه ولګي شي له منځه یووړ. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مچل آوری. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میکنه.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه د پاکستان لر سنیو سره د همکار خبریال سمی یوسف زی نظر هم د سره شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاوز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستان بهر ته د ډالر او قاچاق ته اندیشمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی دی په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدواره چې د قاچاق بران ده به رسیدلی شي.
د دې خبري مجلې په ورسیو کې د شوان رنگونه په پروګرام کې لیو پخوانی خبريال سره شخېدلیو.
مصايبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوی او مصايبه نه ثبت شوی.
تاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابله کتنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه به پر هغو مخکینیو ژمنو د عمل غوښتنه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړې دي. عمران خان نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. تر دې راوروسته شاه محمود قریشی د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد پوراپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل
بنیادن و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است.
دوی منغواړو چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. منغ له پاکستان نه غواړو چې پر هغه وادو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده او تعهدات کې در عمل نه
کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بله غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوس ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوز تر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشي سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان پوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دین وړاندې هم قریشی د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دین علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کوز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دي عمل هم داسې نه بریکي چې قریشی صاحب سفر دی یو نوې پیغام ولري.
شاه محمود قریشی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د کابل تر سفر یو ورځ مخکې په هند کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له یوې هندي ورځپاڼې سره په مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادو پر همکاري ټینګار وکړ. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژیکي پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزمنتوب خورا زیات انتقادونه کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې دا ستراتیژي بریالۍ ده او نتیجه ورکوي. ښاغلی غنی له وایس نیوز آنلاین خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې پر پوځي لارو سربیره د سولې پر هڅو هم ټینګار شوی دی. ولسمشر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې حقیقي امکان ترلاسه شوی او زیاتوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د افغانستان ثبات دی.
د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ هدف د جګړې دوام نه دی، بلکې یو باثبات افغانستان په یوه باامنه جنوبي آسیا کې غواړي. موږ باید پر خپل ځان د اتکالور ته پر مخ لاړ شو.
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او په ګڼو راپورونو کې ویل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ ساحه پراخه شوې ده. د وایس نیوز خبریال له ولسمشر غنی څخه پر غزنی د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په اړه چې دا ښار یې د سقوط برید ته ډیر زیات نږدې کړ پوښتنه کوي. ولسمشر په ځواب کې ورته وایي چې د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته دولتي ځواکونو د دې ښار د بیرته نیولو په برخه کې اقدام وکړ. ولسمشر غنی دې پوښتنې ته چې وسلوال طالبان به د سولې له خبرو څه ترلاسه کړي وایي، وسلوال طالبان یوازې له جګړې د لاسه اخیستو په صورت کې له خلکو خپل مشروعیت ترلاسه کولای شي. ښاغلی غنی وایي چې نه یوازې د افغان سرتیرو بلکې د طالبانو مرګ ژوبله هم پر د ناوړه اغیز کوي.
زه چې خپل ورځنی راپور اخلم نو د تلفاتو شمیر غواړم. زما زړه نه یوازې خپلو سرتیرو او اتلانو بلکې طالبانو ته هم خوږیږي، ځکه دوی هم افغانان دي او زه د ټول افغانستان ولسمشر یم.
وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي دي چې له افغان حکومت سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص شي. خو ولسمشر غنی هیله لري چې دا ځل به مسله بل ډول وي. ښاغلی غنی د تیر کمکي اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درې ورځني اوربند د مثبتې فضا یادونه وکړه او ویل چې دا د سولې د بهیر د پرمختګ یو څرګند ثبوت دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم د افغانستان ځینو متحدانو له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. عبدالله هند ته د سفر پر مهال له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي چې د سولې په خبرو کې باید پر ځانګړو طالبانو حساب وشي. ښاغلی عبدالله وایي په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته او همکاري ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
دا شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې په فرا کې د افغان ځواکونو یو هلیکوپټر استراري ناشته کړی. د فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره د فطرت شپ د پیښه څنګه رامنځته شوې ده او تلفات پکې شته؟
تیر شپه ماښام د فرا ولایت د خاکسفید ولسوالۍ د رنج سیمه کوم چې د شندن او فرا ترمنځ د میدان لیکه یا خط دی، په دغه سیمه کې افغان چارواکو تایید کړه چې الوتکې استرالینا البته هلیکوپټر استرالینا ناشته کړې ده تجربه مخکنه چې ما خبري وکړه په دې پیښه کې تر اوسه د 15 تنه د وجل کېدو چې دوی پیلوټان خبر ورکول شوی امداشان واستوال طالبان ادا کړی چې هلیکوپټر غورځولې ده خو افغان چارواکي وایي چې هلیکوپټر ناشته کړی او وروسته اور یې اخیستی دی.
احمد شاه فطرت، مننه. و بجا او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنکسای کتنه کوي.
وال ستریت جرنال ورسپانې د افغان خزو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړی. د ورسپانې په لیکنه د افغان خزو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 90 میلیون ډالر پرې لګیدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال ستریت په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 15 خزو ته کار پیدا کړی او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف پڅه مختوړی او د امریکایي ټکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان خزو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټي بولی په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د خزو د پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی وو. وال ستریت جرنال رسپانی ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام لاره 1200 خزي په حکومتي ادارو کې شامل شي. خو اوس یوازې 15 خزي دغه پروګرام لاره دولتي ادارو کې د کار چختنه نشوي. سیګار وای دا ډیر ضعیف هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسټ سم د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورسپانې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلې چې له برېټانیا ایستل شوی وو. د ورسپانې په لیکنه زین الدین فضلی په برېټانیا کې له 1400 کلونو اوسېدو وروسته د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی وو. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلی افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی وو د کډوال په توګه ژوند کوو خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورسپانې دغه وژل شوی افغان کډوال د خزي سميره فضلي په حواله لیکلي چې تیر جمعه په فیسبوک باندې د خپل میړه مړی ولید او لدی پیښه خبره شوه. زین الدین فضلي د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی وو او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې وه برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلي چې سميره فضلي په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي خو داسې ونه شول. میرمن فضلي ویلي څلور وړه بچیان چې 14 او درې کال عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشان دي. په بریتانیا کې د مخالف کارګر ګوند د کورونای چارو متبادله وزیر داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلی د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بللې او ویلي دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړی. د بریتانیا د کورونای چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلی د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزښت کیږي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنې د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي
زه پای تاسو سوال وکړم چې دا مارکیټ کې مداخله کول یا اسعارو ارزه کول دا له 15 کلونه دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2-3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې ارزه کړي. دا عمده دلیل یو فروش یا اسعار یا خرڅ لاو دي اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅ لاو ده هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یا تاسو راټولوي تر هغه وکړه چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول وجود راوړي یعنې د انفلاسیون مخه ونیسي. نو بانک مرکزي یو پالیسي او یو هدف هم داره چې د قیمتونو ثبات وساتي نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په دې پنځلس کلو کې خرڅوي په مارکیټ کې دا د ده خاطره نه دي چې باید اصلا د اسعارو نرخ یو حتی وټاکل شي. چې د اقتصاد له نگاهه د یو هیواد د پیسو ارزښت د هغه هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یو هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څونه تولید لري، څونه استخدام لري، چې
چونه صادرات لري. دوام دا ده که مونږ وینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حد شي هیڅ معمول نه ده جاتي په دغه وخت کې بانک مرکزي دا وظیفه ده چې مداخله وکړي عرضه وکړي تر هغو چې غیر منظم تغییرات د اسعارو نرخ نه دغه مخنیوی.
څه موده مخکې هم افغانستان بانک میلیون ډالر بازار ته عرضه کړل، له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسې توقع درلوده هغه مو ترلاسه کړل، یعنې فایده ورسوله؟
اسعار و معلومات آسترالیان ډالرو یو عامل اقتصادي و، بل عامل په دغه دو میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا په مې میاشت کې اعلان وکړ چې موږ د ایران سره د اتومي قرارداد نووځو اووت، نو اولین ضربه یې په اګست کې وه چې په ایران باندې تعجیرات شوه. دا تعجیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالرو په مقابل کې ډېر سخت ضربه یې ولید. په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومانه دا یو سلو 50,000 ریال کی یو ډالر او الته دی ډالر راتک هدا ډیر مشکل شوی دی. بنه ان ګورې دلته چې یو حادثه هوا ډالر دی قیمت چې وتا سي چیچ ډیر تبي خبره ده په ټول هوا دوس دلته احتکاری حرکت شروع کی کسان چې په اثر کې معامله کوي دوی خپل شخصي ګټه لپاره دا پیسې او سپیکولیشن کوي. دا احتکاری حرکت دي چې هلته خرچي څو یو څه ګټه لاسته راوړي.
دا سه هم ویل کیږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګیدل، د ایران کرنسی یا پولی واحد د ډالر پر وړاندې ډیر زیات ولوید، لکه څنګه چې تاسو ویل کلدار ولوید، د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ. د افغانستان نو ویل کیږي چې ایران ته ډیر زیات ډالر قاچاق شول، د موضوع څومره د افغاني حیثیت ته زیان ورسو؟
دا نسم را ده ولې چې اسعار نه قاچاق کی هیڅ شک نه سي یو تعداد ما دا ټول طرفان کې هغه نه دی یو تعداد محدود کسان چې دی قاچاق کلاس لري، اما اوس ټول تاسان چې دولت دا دې ته سخت متوجه شي دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې د قاچاق بران دا به د سګیلې سي قاچاق ستا هیڅ شک نسته تنه ایران ته نه ده. د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرتان الله رزي تر ازبکستان ته ترانزیت زی دوبۍ او نور هیوادو ته، اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات الته زی دې کې، اما حد هیڅوک په پیږي تاسو ارزو دا د ورځې یو لږ ډالر زی او که یو میلیون زی.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانافورت د دچسي جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلې تورونه منلې دي. د منافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کړی.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانافورت پرون له څارنوالانو سره د یوې معاملې له مخې موافقه وکړه چې پر ځان به له لګېدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي. سرنوال اندریو ویسمن د واشنگتن وی محکمې ته ویل مانافورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی او دا اعتراف د همکارۍ د یوې معاملې پر اساس شوی دی. پال مانافورت موافقه کړې چې د ولسمشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګېدلې تورونه ومني. دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوی دی. خو د څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر کوم ډول همکاري منلې ده. بل لور ته د مانافورت مدافع وکیل کیوین ډاونینګ خبریالانو ته ویل دا د ښاغلي مانافورت لپاره یوه سخته ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ توانېدلی شي چې خوندي او ښه ژوند ولري. ټول باید دا په یاد ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي دي چې د مانافورت لخوا پر ځان د لګېدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري. پاول مانافورت په ولسمشر ډانلډ ترامپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګېدلي تورونه منلي دي او له روانو پلاټونو سره یې په همکارۍ هم موافقه کړې ده.
لند خبرونه لرو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی باندې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دواړخیزو غونډو کې برخه واخیستې. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. تاکل شوې ده چې د افغانستان بانک نن 2.2 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په روسیه کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړي دي. او د جرمني سریاسه می ویل تر څو چې په اوکران کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربن نیوټینګ شوی، د اروپای ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شوي او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
المری سر کې کزان راو پیژنې
زمانم ګلاقا زميري دی او فعلاً د سیمای زورګانونو په اداره کې د ویان د دفتر د سرپرست او همدارنګ د ولایتي همغږي او ارتباطات د امیر په توګه دنده تر سره کوم.
خو مو هم چیرته دنده تر سره کړی ده کنه؟
کله چې زه په 2013 کال کې د پوهنتون څخه فارغ شوم، لومړی د رسمي دنده مې له یو خصوصي تلویزیون سره د خبرنگار په توګه باندې پایل کا. تقریبا 2.5 کال د هغې تلویزیون سره پر دنده پاتې شولم. له هغې وروسته بیا ما د سیمه ایز ارګانونو په اداره کې بست اپلای وکړلو چې خوشبختانه په هغه بست کې د آزاد رقابت له لارې کامیاب شولم.
تحصیلاتم په کومه برخه کې کړې دي؟
زه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه فارغ شوم، د ژبو او ادبیاتو له څانګې څخه. او د دې ترڅنګ مې په ژورنالیزم کې هم زده کړې کړې دي، د ادارې او منیجمنت په برخه کې مې لنډ مهاله زده کړې کړې دي، او په ګڼ شمېر ورکشاپونو، روزنیزو ورکشاپونو او کنفرانسونو کې مې ګډون کړی دی چې هغه د ستراتیژیک ارتباطاتو، سوشل میډیا او رسنیو مدیریت او هماهنګۍ په ګڼ شمېر ورکشاپونو کې مې برخه اخیستې ده.
ډېر ښه دی. که یوه جالبه خاطره مو په پای کې راته ووایي، ښه خاطره، جالبه خاطره چې تاسو نه هېرې.
زه به مې یوه د خبرنگاری د کار و خاطره در سره شریک کړم چې زه محصول په پنتون کې ما په یو ځای کې د اخبار سره کار شروع کړلو په افتخاری ډول، تر څو زه وکولای شم چې د ژورنالیزم په برخه کې څه تجربه مې زیاته شي. د اخبار مسول مدیر ما ته وظیفه را وسپارله چې د مغاړون ولایت د معرف د رئیس باید مرکه وکړي. زه چې کله وسایل مې واخیستل، د ریکارډر چې دی، د ریکارډر ما فکر وکړلو چې ما دلته ګل کړی دی. کله چې زه مرکې ته لاړلم، هغلته چې کله ما ریکارډر چلان کو، هغه وخت وسایل ډېر عالي نه و. سړی پوشي وادي ریکارډر و، خو زور باندې پوی نشولم. نو ما غلطه خاموش کړی دی. کله چې ما مصاحبه خلاصه کړله او بیرته راغلم چې غلطه مش خاموش کړی، ما فکر کړی چې دا خاموشه وای دی، در حالی که بیرته چلند شوی. کله چې دفتر ته راغلم، مصاحبه صرف د لارې اوازونه ثبت شوی و مصاحبه نه ثبت شوی. خو زه یو شی چې زه متوجه کم، مال ته د خدای فضل و چې یاداشت د مرکې ټول جزئیات مینی ولی و یاداشت مینی ولی و. اما د اخبار د خو خو غږ نه و په کار، یوازې لیکل په کار و. یعنی ما دومره یاداشت نیولی و چې هیڅ هغه غږ ته ضرورت پیدا نه شوله. د موږ یاداشت نه مې هغه خپله مرکه تکمیل کړه. نو دای مای پاره ډېره جالبه خاطره وه.
ډېره مننه،
خوشحاله اوسئ.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته غنی وړاندې کړ.
د
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا سجره د خبرونې د سهار لوود ما شام ته روبه جو پوری په منځني صف دولش پښنه وي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadirradio.com کې نیولای شي. دا خبری مجله مو هم دلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار بخیر.
صبح شما.